د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګونوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان دمم چې خدای ته ما په آیا به تک پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوی دی
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوښه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر من اوتون کو جوانان دیو هیواد او طولنه دا ملا دی تیر ارزخت لری لام دی عمل خو پا پر مختلل و هیوادونو که دی دوی پر روزن دیر پانگوانه کی گی دی جوان پارا برخه که آسانتیا بیورت چمدو کی گی لجوان فکر او جوان انرژی سخه دا مثبت و کارونو پا کولو که گت اخستل کی گی خو پا افغانستان که یو شمیر جوانان وای چه دی طالبان حکومت پر دوی باندی دی جوان ساها دوم رتنگ کرده چه نوری لار ورنه ورکه کرده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړ منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتای محرم ځان سره راوړه محرم خلق بد کومه کی اوس ضرورت کی ڈاکٹر تنا شتلا یا تا بیرون آزاد تشی گرزی دے والا چھ جاب دے صحیح نہ دے والا دس دے آسے دے انجو نوری فون سلویخ کسا پندوز کسا زندانی و بیرون گرزی دے لمن تا آمن نہ دے زکن چھ من داری گو اول شخصا چھ گو نوزم سوچ رازم زپو آیات کرسی و پو صورتو نزان دامن چھ خدای تما با آیا بے تک پورتا ورسوی دوی سرمی مخامخ نکی تر دے ہا دپو چھ واتلی لگ باون فکر آغا بان شو آرش گا بان شو تلاکون ورزش کو انسان صحت یعنی گتا لری آغا خود ورزش یا دکلاب استاز سڑی نو کنا خزی وی کلاب ترسی دو دروازہ بندی دو پول خزی بوی والا دکلاب بند کو سنگارتون کی پسڑیان ننو اکل د خوځو پارک دی او د سړیانو بیلو ولې دا غوی بند کړه او کا د سسته دوام وکړه زه باوري یم چې ډېرې انجونې به له لاسته ورکړو ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چېرې طالبان حکومت یې ژوند ور تریخ کړی دی هلکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زه ورسره خپله لاړم زه خو یعنې دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ږیره وه بل ملګري مې ږیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلمانۍ ورته محرولاکم کړه نو که زیات څوک مجبور کړي یا د واده مراسم یا بل شی څوک ږیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدله حال چې ورځ لاړم حمام ته حمام می کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېول او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې عقله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاده زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي د مدرسې زده کړې کړي اوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي نن دې ږیره خریلې ده نن دې ږیره لنډه کړې ده نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی په آزاده توګه ګرځېدلی نشي هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه یې ځوانان رامنځته کوي له ځوانانو جوړیږي. نو که چېرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ اوسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي روزل شوي دي د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغېزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلې سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه دریشي نه اغوستل د سړیانو دپاره د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده. هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید دا پتلون یا دا اکادمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص په نجونو چې دی نظر لري، یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي، آزاد لوس کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرضو برک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځکړي، یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نشي کوی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوانې نجونې بیرون ځي، په دې وهل کېږي یا په دې بندې کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو په روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
لکه څنګه چې پوهېږي، موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم عکسونه ویډیو چې ما لیدلي، اکثرا حجاب هم یعنې دومره مراعات شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي، د ښار مینځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره، حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلک د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا، که هغه مهم ټکی راته وایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سو په زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنې هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث ده کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري، باعث ده کېږي زموږ د ځوان فکرونه، هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي، هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو وارې مرې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي، یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سوده، یا د عربانو فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجون تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کل چه هجاب مرات که او را پتشی اسلام دا غاری اسلام نه غاری چه ده مثلا نمه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکان تا نه بهتر داده چه کل دا محدیدتون وزه که اگه اول ده اسلام ده نظر وسی روشی دا بیا وزشی بعد اگه نه رو رو وزشی پور کرشیش که تطبیقی که دا قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان آنی و من اسلام به احترام رو ده قوانین دست تطبیق شد چه چاته که به احترامی اونشی کلا چه چاته به احترامی اونشی زنان ده سرک بسر ونه و هر شی زنان ده سرک بسر پاگی ولی مثلا باعث دست چه یا نیم سال نفر ولاری ده خار ماسکی و هر شی وچکل شی جلکای ده وقتی داپ رنجار کینه ولی شی نداره چه دی چه زنان ده هیوات نه زرت و روی اسلام نه حتی کاول شوش زرت و با وجود چه اسلام چون خسته دین ده حق دین ده نو ده هر حق سری چه باید دیدی که چه ده اجتماع هر چنه لری پاتشی
بله یا خدا مسئله ده چه ده جوانان وزر توریگی اگه کم چه امکانات لری وطن پریگدی جیبل اخواتا زینی بیده سیدی چه دوی امکانات نلری چه وطن پریگدی لروانی ارخ نه دغل تا دغل جوانان چوم را جپل کی گی
اگر کل چه منگه ده روانی مرزون بارک صحبت که و ده تب ده لحاظا لکه دپریشن ده انزایتی ده یا استراب چه منگر تو یا انزوا چه کل ده ده اجتماع لبیلی گی ده ده طولو الاتونه کل چه منگ شروع که و اجتماع یا فامیل نشروع کی گی نو کل چه ده انسان اغا فامیلی محیط ده و اجتماع راحت نی انسان ده اغا ته ده صحت ده لحاظا یعنی کل چه منگ دبلیچو ده لحاظ صحت تعریف و صحت ها غالت ده چه انسان ده عصبی ده لحاظا یا فیزیکی ده لحاظا اجتماع ده لحاظا ده روغ و سیگی نو کل چه منگ اجتماع ناروغ و لرو نو باعث ده که ده انسان ذهن نارامشی نو کل چه ذهن نارامش و اجتماع ناروغ شنو باعث ده که ده سخنان کل ناروغ و سیگی نو کل چه منگ ناروغ اجتماع و لرو نو سنگ منگ سمختاگ ورکو نو دست تغییرات دست فشار راستل هغم پا ناسام توگا پا جبری توگا یعنی بدون دین چه ده تا او پو حول شی ارزخ ببارا که یعنی بعضی پانچونه چی ریختیا دی بس پانچونه چی ریختیا هم ده اسلام ده لحاظ باید اغا عملی شی نو کل چه پا دهی بانده دست جبر و اکراو ده خوشونت سخه کار رستل که گی باید ده که گی ده مختلف ناروگان ده خلقو تا پیدا شی ده زوانه بخصوص زوانان تا پیدا شی ده زوانه دوره دست دوره رو چه انسان پکی کافی تجربه نلری کافی انرژی لری خونه پوی چه رقم استفاده کی نو کل چه دست عوامل و دست مشکلات سر مخامخ کی گی باید ده که ده تمرکز کم شی ده یقا اجتماع سر چکم روابط یقا کم شی نو کل چه دیو تمرکز ده چه کم شو پدغی تحصیلی او پدغی تعلیمی دوره که چه ده تمرکز کم شی باید ده که چه ده خپل درسون نه هر چه نشاط پاد شی نو کل چه یو شاگرد ده خپل درس نشاط پاد شی باید ده که زمینه هر شی تفراهم شی چه غود خواهی مختلف جرمونه ده کوای شی مختلف کارونه ده کوای شی ایتیاد هم خراب ره شی زکر چه دپریشن یا اگه استراف چکل رامسته که ده نفر غاری اجتماع نلری شی غاری ده خپل درد و ده مشکلات کم کی نو ده غود خواهی پا افغانستان که لکه تنگه چه پایی ده سر بدبختانه چه پا آسانه توگه ده پیدا کوای شی ده باید که چه ده زمینه ایتیاد فراهم که خپل اجتماع تدیر مشکلات رامسته کوای شی
بله که پدی خبری وکی راتا چه پدی غزی وزیاد که جوانانو تا چه کول پکار دی چه دوی جان لده غستون زونه چه تاس پخپل خبرو که یاد دکره ول غوری ترغ وقت چه حالات سمیگی
پوسنه دوره که لکه فکر کن بهترین کار بداوی چه دی محیط سره دی شرایط سره زن سازگار کی نو بعض قوانین دی قانون چه دی یعنی دی اغا مرات کول سخت ندی دی انسانان دی پاره اکثر هم قوانین چه بذکری اغا دی اسلام نظر هم رقیبی نو پکار داده چه دی وسنی وضعیت که تا حد ممکنه لکه دی الکان تا چکم سویل شوی دی اغا مرات که هم دسن جونه تا نو کلچ دا مرات که نو فکر کن دا مشکلات چه پس تا رزی دو گوز خوابا حد دی اقل جلو گیری و که یعنی وسنی حالت که زفکر کن تمرکز ساتل شرایط سر تطابق کول خپل وقت نزایی کول دا بهترین شای و سیگه زکه چه کدی و غاری دا وقت که سرغروانه و که یا و غاری چه مراعت نیکی نو وسنی مشکلات نلار دیر ستون زده تا که دیش چه جوری شی نو وسنی حالت که دی بکوم شرایط چه امکان شده دی اجتماع دی نظر مشکل نلاری دی پرهنگ دی نظر مشکل نلاری نو اغیی که دا عملی که دا بهترین کار و سیگه وسنی شرایط که اما بعضی مسائل دی چه اغده پر مثلا سر کی خودل فکر کوم دب بیادالتی و سیگل کوسانه ای حالت چود منگ ده منگ پانتون نشد تحصیلی مرکزون طول ترشه وینه دو حالت سره زن تسلیم اول دب یا رکم خپل حق مثلا بین صافی و سیگی دو تا هر ممکن چه مبارزه امکان لری باید منگ طول هم حلکان هم جونی باید مبارزه و کش تحصیل روزی منتخلاص شی تو کومه چه امکان لری که اغا سوشل میدیا ده که اغا خپل فیزیکی مقالی لیکل دی هر اغا چه چه باید شی دی خلق و ذهنون تغییر شی نده بهترین کاری.
بله پا آخر که وسنی نظام تا بدی تاس پیغام چه بی چه کلا یو چوک بی او ملت باندی حاکمیت کبی چه دول یو حاکمیت ولیدی چه طول آرام جوند ولیدی؟
بهترین نظام هر نظام ده چه عدالت ولیدی او کلا چه پی او نظام که عدالت نیوی اغا خدای پاک لما انزوری نو عدالت مینا شفقت نظام د پارډیر مهمه رچ خپل هغه څوک چې د دې د لاسلان د پاغي باندې عملی کی نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی و کی باید خلق در کی نظر د خلکو ته یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملی کول دا یو شاید مثلا د تمنګ د کلچر شاک ورته وایو یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو د پاره سخت ده نو کله چې خلک نه مني یا کوم داس یو قصه کیږي مثلا یو جفکه ایجاب دی مراد کړی یا الګیری نه هغه سره د ډیر مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخستل نو دا به ډیر بدی پایله ولري.
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
هله کوم هله کوم.
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
Yeah.
انسټاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو
سفلا چې جام جام خدای دې را پخلا کمه وخت مدام مدام را سچنګ سفلا چې جام جام خدای دې را پخلا کمه وخت مدام مدام را سچنګ سفلا چې جام جام خدای دې را پخلا کمه وخت مدام مدام را سچنګ
ازادی میلمه. السلام علیکم. د ازادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلېدلې، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په ته منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی ته کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلای شو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په وار وار هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره هغه سره راغلی شي؟
اوس خو ډیر خدا، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ دا په زمنګ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلی به موږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمنګ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خېسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوري چې ورته موږ وایو، هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دي د انډیا موږ سره دي په ټیم کې، د انګلند موږ سره دي، او د آسترالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چیک یا په پراکی دوه میدانونه دی، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنی دا ده د ویزې سب چې د چیک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چیک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا وځي صاحب که د خپل مزل پاړه وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړې، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی وو، ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو. نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي هم شروع کړله. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسو د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی سي زو تاره درکم، راشد خان ده، محمد نبی ده، مجیب ده، چې په ډېرو لیګونو کې په آسټرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا هم دا وجه و، دا هم دغه څلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو. نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ، دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، دغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځې نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري.
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل اخ فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو. نو سکال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټول اروپا کې، به سکال تقریبا مونږ یوولس ټوره لرو، نو که چیرې مونږ په دغه یوولس ټورو کې لږ یو څو لږ کامیابان مونږ لاسته راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژنې چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراؤنډ هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغسې کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري.
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ دا لوبې وم بیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو، نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو. دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او څلور دانې نیمه سلیز لرم، نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول لکه چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا پنځه لس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ دېرش لوبغاړي لرو، ته دا دېرش مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غې نه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کومو برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو او زمونږ بالینګ لږ کمزورې و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډېر ټورې لرو، نو مونږ په بالینګ باندې ډېر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، مونږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډېره خواري شروع کړې ده په ځان باندې.
دوینی صاحب ستاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نه نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دا دوا تیر شوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا دا ویډیوګانی تعقیبای فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبای
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی استاسره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلې بلې سالې صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکهال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو د زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوی روزون کې څوک دی همغه عین روزون کې هغه تم روزون ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی
هغه ته جلا روزون کې دی هغه تم یو د روزون کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلېږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېته نه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډلې اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سالې سب دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ تا نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقه وکړي بیا هم د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 14 کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخکې دی تلی و هنګری ته الته مسابقه وی زمونږ داش پاره سکلن ځوانان چې تلی نو دیو په 15 مسابقه کې درې مسابقه ګټلې وی دوه بیللې وی نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړی دا سپورت ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پر رسنیو کې په ډېر زیات دی خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه سته؟
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروې سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټیس کوي دا وسې په اتریش جرمني ناروې کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بلی سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا 3-4 افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالی صاحب تقریبا 6 افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخبل لوبې وکړلې هغه هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو گا په مولا گول په اتریش کې کده غسی وګوري هغه کې 6 افغانان دي که په بلجیم کې وګوري هغه کې 4-5 افغانان دي نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی ویدي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تلې ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمره ډیر کمی آینده ډیره روشنه
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بلې سالې صاحب اول لکه تقریبا 4 کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه د 3 کال 2 کال منګه خپل د چیک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره منګه مرکه درلودله زمنګ پریکټس زاین ته براتل منګ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکه له خو به تقریبا 3-4 تلویزیون سره زمنګ به مرکی
دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالی صاحب دا ډېر ښه دغه ده ځکه چې سکالې چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آل رډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکې لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن نو ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپل ورغلې پاغه ټیم کې آتا چکان لوبیدل
بلته یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګی چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر آمدګی نیولې ده دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغې نه مونږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده، نو مونږ هغې ته ډېر آمادګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک، نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته مونږ آمادګي نیولې ده.
ډېر مننه سباون د ویزې ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډېره زیاته چې ماته مو وخت راکړو په خپل ارادو. مننه ډېره زیاته.